په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سالنګ لویه لار له غره د ډبرو د ښویېدو له امله د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اور بند اعلان کړ. د کیمیاوي وسلو څارونکې نړیوالې ادارې د لومړي ځل لپاره په زغرده د سوریې حکومت د زهرجنو کلورین او سرین ګازو په کارولو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د سالنګ لویه لار له غره د ډبرو د ښویېدو له امله د ټرافیکو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس محمد زمیر عمر خیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېر نیمه شپه د هیجان په سیمه کې ډبرې راوښویېدې چې په نتیجه کې دو موټر ویجاړ او یو موټر چلوونکی ټپي شو. ښاغلی عمر خیل ویلي چې د واورو د ورېدو دوام او طوفانونو ته په پام د دې خطر شته چې نورې ډبرې هم له غره راوښویېږي، نو ځکه یې د مسافرو د خوندیتوب لپاره دغه لاره د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. همداراز ویلي چې له لارې د ډبرو د لرې کېدو لپاره ځانګړو عملیاتو لکه چاودنو ته اړتیا ده، خو ورسره د دې خطر هم شته چې د پیښې ځای ته نږدې د وارداتي برېښنا یوې پایې ته زیان ونه رسیږي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس دغه راز ویلي چې نشي ویلی چې کله به دغه لاره بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شي. تر دې مخکې ډېر ځل د واورې د ښویېدو او طوفانونو له امله دغه لاره بنده شوې ده. د افغانستان کورنیو چارو وزارت سره لنن په کابل ښار کې پر خپل ګرځیدونکو کسانو محدودیتونه ډېرې وي. د خبرې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. ښاغلی اندرابي ویلي سره لنن څخه به هغه کسان چې په ښار کې پلی تګ راتګ کوي پوښتل کیږي. د کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې 1600 پرسونل او 1400 موټر معذف کړي او چې له اجازې پرته د نورو کسانو تګ راتګ کنټرول کړي. ښاغلی اندرابي په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري وستایله. روغتیایي کارکوونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو کارکوونکي او د مخابراتي شبکو کارکوونکي او د خوراکي موادو پلورونکي له دې بندیست څخه مستثنا شوي دي. د افغانستان حکومت د مارچ 28مه په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دریو اونیو لپاره ګرز بندیز اعلان کړی و چې ویل کېږي تر ډېر خلکو ترې سرغړونې کړي دي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیګ لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عاشق فاروقی تیر ماښام په ټویټر لیکلی چې دغه لاری به د اپریل 10 په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه افغانستان ته ولاړ شي. سبا دغه بهیر پیلیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال په خپله ټویټر پاڼه د دې پریکړې هرکلی کړی او لیکلی چې دا ډول همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره د له ګډو هڅو سره مرسته کوي. په عین حال کې د کندهار د والي ویاند بهیر احمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یوازې په چمن کې تر 2000 موټر پورې ولاړ دي، همدارنګه تر 1500 موټر پورې په کراچۍ کې ولاړ دي. تمه دغه کېږي چې د سبا ورځې د پیل سره کومه هوکړه چې سوې ده چې خوشبیني شته چې سبا به د سوداګریزو توکو پر مخ باندې هم دا لاره خلاصه شي او په لومړي سر کې به هغه خوراکي توکي چې په ډبلیو پی پورې مربوط دي هغه به د افغانستان خاورې ته راداخل شي.
پاکستان د تیر مارچ میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې د کورونا وایروس په تړاو د اندېښنو له کبله بل افغانستان سره د تګ راتګ لارې د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړي. د تیرې دوشنبې په ورځ پاکستان د مسافرو لپاره د تورخم او سپین بولډک لارې پرانستلې او په تیرو څلورو ورځو کې زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته استانه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټه چې په ازبکستان کې د بشري حقونو وضعیت څیړي، د دې هیواد په توقیف ځایونو کې د شکنجې د دوام او د اساسي ازادیو د محدودیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه کمیټې په خپل څېړنیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی دا موندلې چې تر اوسه ډېر هغه اصلاحات چې د بشري حقونو په برخه کې ژمنې شوي نه دي عملي شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې څېړنه ښیي چې ازبکستان چې د بشري حقوقو خورا بده سابقه لري تر ډیره مستبد بلل کیږي. دا لکه چې ولسمشر شوکت میرزیایف په 2014 کال کې واک ته رسیدلی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې لومړنۍ څېړنه ده. میرزیایف واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د اصلاحاتو د عملي کیدو لپاره یو لړ اقدامات کړي، خو د بشري حقوقو د څارنې کمیټه د بشري حقوقو وضعیت تر اوسه د اندېښنې وړ بولي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران په لوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکي پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به 2 اونۍ دوام وکړي، خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کورونا وایروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي غوښتي وو چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې پکې د کورونا وایروس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو د جګړې له ښکېلو خواوو په 13 له وسلوالو طالبانو د جګړو د درولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د کیمیاوي وسلو څارونکو نړیوالې ادارې د لومړي ځل لپاره په زغرده د سوریې حکومت د زهرجنو کلورین او سارین ګازو په کارولو تورن کړ. د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز سازمان او پی سی ډبلیو څیړونکي ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی راپورټ پرون چهارشنبه خپور کړ. په دغه راپورټ کې د سوریه حکومت ګرم بلل شوی چې د 2010 کال په مارچ کې په مرکزي ښارګوټي التمنا کې د کلورین او سارین ګازو بمونه استعمال کړي دي. تر دې مخکې د سازمان یوازې ویلي چې په سوریه کې په بریدونو کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي، خو په زغرده یې کوم لوری نه و تورن کړی. دغه څېړونکو ټیم ویلي چې په دې اړه چې په سیمه کې به د سوریې د هوایي ځواکونو افرادو دغه زهرجن بمونه استعمال کړي وي کره او د باور وړ شواهد راټول کړي دي. لویدیځو هیوادونو له ډېرې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د دې هیواد په 9 کلنه کورنۍ جګړه کې د خپلو یاغي وسلوالو او ملکیانو پر ضد د کیمیاوي وسلو پر استعمال تورن کړی دی. روسیه او ایران چې د هغه د رژیم کلک ملاتړی دي دغه تورونه رد کړي او یاغي وسلوالې ګرم بللي دي. د دغه نوې ادعا په اړه تر اوسه دمشق عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو په دغه سازمان کې د روسیې دایمي استازي ویلي چې دغه راپور د اعتبار وړ نه دی. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرنه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی، خو به هم لنډه خبري برخه لرو. ورسته لدې چې د افغانستان حکومت پرون د شاوخ پرون د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. طالبانو ویل چې دا د هغه دغه اقدام د سولې له هغه تړون سره اړخ نه لګوي چې دوی له امریکا متحده ایالاتونو سره د 13 فبروري میاشتې په 9 لاسلیک کړی دی. طالبان وایي دوی د بندیانو د تبادلې له بهیره وتلي. د افغانستان حکومت بیا وایي د دغو بندیانو نومونه په هغه لیست کې شامل دي چې طالبانو له حکومت سره شریک کړی وو. نور جزئیات دی فریبا ظاهر پر ورکه.
ورسته لدی چې د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. طالبان وویل چې دا اقدام هغه سینه دی سوي چې له امریکایانو سره د طالبانو په لاسلیک سوی موافقه کې راغلی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ د یوې ویډیوي پیغام په خبرولو سره رسنیو ته وویل چې دغه طالب بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس او ورسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ژمنه وکړه چې خوشی کېدونکي بندیان به بیا د جګړو ډګر ته نه ځي خوشی سول. شغل فیصل ویل د دغو بندیانو د خوشی کېدو بهیر تر رسمي مراحلو له تیرېدو وروسته د هغوی د حبس مودې او روغتیا وضعیت ته په کتو ترسره سو.
دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د وسلوالو طالبانو تخنیکي ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی وو. دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي.
خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر لدې کبل پرېښود چې په هغه کې خندونه او اضافي شرطونه رامنځته سول. مجاهد دا هم ویل که مقابل لوری غوړي د په وینا خپل وفاداری وشي باید زندانیان د قطر د موافقه سره سم را خوشی کړي. د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس د افغانستان حکومت باید 15000 طالب بندیان د مارچ پر لسمه د بین الافغانی خبرو تر پایل د مخه خوشی کړی وای. هغه مهال باید د دولت زر تنه بندیان هم د طالبانو له لوري خوشی شوی وای، خو دا بهیر له خندونو سره مخامخ شو. د افغانستان حکومت وای د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې بهیر یو برخه ده او هغوی باید د بین الافغانی مذاکراتو په لړ کې خوشی کړي، خو په دې شرط چې بیا د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. طالبان بیا ټینګار کوي چې د موافقه سره سم دي یاد بندیان د خبرو تر پیل د مخه خوشی سي. د طالبانو یو درې کسیز تخنیکی ټیم یو اونۍ د مخه د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه په کابل کې له حکومت سره تخنیکی بحثونه وکړل، خو داسې ښکاري چې دواړو لورو پر خپلو دریځونو ټینګار کوه او هغو خبرو دوام ونه کړ. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی خوشبین دی او د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو بندیانو خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته وکړي داسې وویل. دوی وایي د دواړو خواوو یعنی د طالبانو او د دولت د بندیانو د خوشی کېدو بحث زما په باور په دې اقدام سره پیلېږي او د هواري وړ دی. دواړه لوري مخصوصا د افغانستان دولت غواړي په دې بحثونو سره دوه ډوله امتیاز واخلي، یو له امریکا متحده ایالات غواړي امتیاز واخلي او دوهم غواړي په یو ډول پر طالبانو فشار راوړي او هغه ناز چې په اصطلاح امریکایانو طالبانو ته ورکړی وو غواړي تر یوه حده راکم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د واشنگټن له لوري موافقه لاسلیک کړه، په دې وروستیو کې وویل چې امریکا لیواله ده د بندیانو خلاصون د امریکا او طالبانو د موافقې سره سم او هر څه ژر ترسره شي. هغه زیاته کړه طالبانو ژمنه کړې چې خوشی شوي بندیان د موافقې مواد مني او بیا به د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. ښاغلی خلیلزاد دا هم ویلي چې د کورونا وایروس خورېدل د بندیانو خوشی کېدل بیړنې کوي.
د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم لوبغاړي امریکا چې په دې وروستیو کې د بندیانو د خوشی کېدو لپاره د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي وو، تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو لکه څنګه چې مو واورېدل طالبان ویلي چې دا د سولې د موافقې سره اړخ نه لګوي. نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو هم تر ډیره د طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع ته پام اړولی. صالح محمد صالح ورته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو پر اعلان لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د امریکا آنلاین خبرونې ډیفنس پوسټ په دې باب لیکلي چې حکومت د چهارشنبې ناوخته د دغو سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې په کابل کې د دوی تخنیکی ډله د بندیانو پر تبادله په نورو مذاکرو کې برخه نه اخلي او دوی خپله دا ډله بیرته ورغواړي. د طالبانو تخنیکی ډلې د اول وار لپاره د مارچ پر یو دیرشمه په کابل کې له حکومتي مشرانو سره وکتل او د بندیانو پر تبادله بحث وکړ چې د ملي امنیت شورا په حواله د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مذاکرو څارنه کوله. د بندیانو پر تبادله خبرو یو اونۍ دوام وکړ او دواړه لوري تر ډیره توافق ته نه وو رسیدلي. د امریکا چاپ واشنگټن پوسټ رسپانې هم په خپله پرونی ګڼې کې پر همدې موضوع په یو خبره کړې لیکنې کې ویلي افغان حکومت دا سل طالب بندیان په داسل کې خوشی کوي چې تر دې یو ورځ مخکې یعنی د سه شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوي وي. واشنگټن پوسټ رسپانې د یوه افغان چارواکي چې له دغو تحولاتو خبر دی خبرې هم راخیستي چې ویلي دي د بندیانو دا خوشی کېدل یو جهته او هدف یې د حکومت د ښه نیت څرګندول دي. دغه چارواکي د نوم نشولو په شرط ځکه خبرې کړي چې له رسنیو سره یې د دغو جزئیاتو د شریکولو اجازه نه درلوده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه پر همدې موضوع په بله مقاله کې وایي طالبانو د سه شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله د مذاکرو د بندولو د اعلان تر څنګ افغان چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له کلیدي برخې چې د بندیانو د تبادلې په اړه ده په سرغړونې تورن کړل. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه، حکومت به د طالبانو 15000 بندیان او طالبان به زر تنه اسیر سوي پوځیان او دولتي کارکونکي خوشي کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته باید د 2 ورځو په جریان کې په زرګونو بندیان خوشي کېدلی، خو حکومت لوجستیکي محدودیتونو ته په پام سره پر دغه ټاکل سوي مهلت انتقاد کړی و. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوې او په یوه لیکنې کې وایي طالبانو له افغان حکومت سره د بندیانو پر تبادله د مذاکرو له بندولو سره د سولې پروسې په وړاندې بل لوی خنډ جوړ کړ. ورسپانې د ملي امنیت شورا یوې اعلامیې ته هم اشاره کړې چې پکې ویل سوي له مذاکرو د طالبانو تر شا کېدل د سولې په اړه د دوی د جدیت کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ پر 23 کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي مشرانو غوښتنه کړې وه چې خپل اختلافات